د ماسپښین 12 بجې شوې ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 بجې نیو په ټول افغانستان کې اوري د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مولوې برخه ازادي رادیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده خو په پیل کې خبرونه لر ځوان مراد څخور
السلام علیکم په هلمن ولایت کې د امریکا د پوځي سلاکارانو مشروي افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې د خلا نور روزنه او ملاتړ ته اړتیا لري د هرات والی هله خودلې چې د افغانستان لاره پاکستان او هند ته ترکمنستان د غاز د پایپ لاین یا ټاپی د پروژې د رغونې کار له ټاکلې وخت مخکې پیل شي او ټاکل شوی چې د ایران یو پلاوی راتلونکي اونۍ سعودي عربستان ته سفر وکړي او د دې هیواد له چارواکو سره د حج د ترتیباتو په اړه خبرې وکړي د خبرونو تفصیل په هلمن ولایت کې د امریکا د پوځي سلاکارانو مشروي افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي خو لا نور روزنه او ملاتړ ته اړتیا لري ډګروال جانتن چنګ رويټرز خبري اژانس ته ویلي د پوهیږي چې د افغان ځواکونو ټول ستونزې په یو وخت کې نشي حل کېدای دا نوموړي په وینا فساد په غیر عادي ډول وظیفه پریښودل د تنخواه موضوع او د سختو جګړو د افغان سرتیرو مورال زیانمن کړی دی دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د جګړو د پراخوالي له امله د افغان ځواکونو روزنه له مهالویش څخه ورسته پاتې شوې ده د هرات والی محمد آصف رحیمی هیله خودلې چې د افغانستان لاره پاکستان او هند ته د ترکمنستان د غاز د پایپ لاین یا ټاپی د پروژې د رغونې کار له ټاکلې وخت مخکې پیل شي د هرات د والی ویان جلانی فرهاد ازادي رادیو ته ویل چې خاغلی رحیمی د قانون او پټولم له وزارت او د ترکمنستان له اړوندو ادارو څخه غوښتي چې د افغانستان په خوره کې دننه د دې پروژې مقدماتي څېړنې پیل کړي خاغلی رحیمی دا څرګندونه په داسې حال کې کړي چې تمه ده د ټاپی د رغونې د چارو د پرمختګ په اړه په هرات ښار کې په یو سیمه ایز کانفرنس کې بحث وشي خاغلی فرهاد ویلي په دې غونډه کې به د ټاپی د اهمیت او د دې پروژې د امنیت د ټینګولو پر لارو چارو بحث کیږي دا فرهاد په وینا په دې غونډه کې به د هرات او شاوخوا سیمو استازي او د افغانستان او ترکمنستان جګپوړي چارواکي ګډون وکړي د مخدر موادو پر ضد د مبارزې وزیر په بلخ ولایت کې د کوکنارو د کښت پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده په بلخ کې د کوکنارو کښت پروسه کال صفر ته رالوېدلی و خو د رپورټونو له مخې سږکال د دې ولایت په څو ولسوالیو کې د کوکنارو کښت بیا پیل شوی دی سلامت عظیمي بلخ ولایت ته د سفر پر مهال د هیواد په شمال او په خاص ډول په بلخ کې د کوکنارو د کروندو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې د بلخ ولایت په چاربولک او چمتال ولسوالیو کې د کوکنارو کروندې باید له منځه وړل شي میرمن عظیمي په نشي موادو د روغ د ځوانانو پر زیاتېدو چې د دې په وینا شمېر 3 میلیونو ته رسېدلی هم اندېښنه وښوده او د مخنیوي لپاره پر خپل پلان رڼا واچوله
جلوگیری از ورود مواد پیساز از کشورهای بیرونی
برای افغانستان تل بهره د مخدر مواد د جوړولو د خاصو موادو د وردولو او همدارس د نشي موادو د کارونکو او د پرچون فروشانو د کاروبار مخنیوي ده د مخدر مواد پر ضد مبارزه وزیر ټینګار وکړ چې حکومت په دې مقصد یو اغیزمن پلان جوړ کړی خو سلامت عظیمی د پلان جزئیات په ډاګه نکړل ټاکل شوی د چدی ایران یو پلاوی راتلونکي اونۍ سعودي عربستان ته سفر وکړي او د دې هیواد له چارواکو سره د حج د ترتیباتو په اړه خبرې وکړي وروسته تر هغه چې سعودي له ایران سره خپل اړیکې قطع کړي دا لومړی ایراني رسمي پلاوی دی چې لریاس بکتنه وکړي د 13 جنوري په 3 منېټه قهرجنو مزارچانو په تهران کې د سعودي عربستان سفارت او په مشهد کې د سعودي پر قونسلګریو حمله وکړه دا پیښه د سعودي عربستان لخوا د یو شیعه ملاتړ اعدامولو وروسته وشوه د غرض د دوړو هیوادونو ترمنځ نازکې اړیکې د تیر کال د حج پر مراسمو کې لستر په خیر سره پسې کړکې چنه شوې د تیر کال د حج پر مهال د حاجانو د ټیل ماټیل عمله زرګونه کسان مړ شول چې پکې 404 شپته ایرانی حاجانو پاکستانی چارواکي د هغوري پټون په اړه تحقیق کوي چې وایي یوې خیریه ټولنې چې د لشکر طیبه افراطي ډلې ملاتړ کوي په لاهور ښار کې اسلامي محکمه جوړه کړې ده د پنجاب د ایالتي حکومت یو وایان پرون تایید کړ چې په دې اړه د دوی تحقیقات پیل شوې دي د جماعت داوا په نوم د دې خیریه ټولنې وایان دا خبر چې ګڼي د پاکستان له قضا سره انډول ادارې جوړه کړې ده رد کړه وایان ټینګار وکړ چې دا ادارې د بیلابیلو خلکو ترمنځ د اختلافاتو د حل لپاره جوړه کړې ده او زیاته کړه چې په دې دفتر کې دینی عالمان د شریعت پر بنسټ پریکړه کوي د حقوقي چارو کارپوهان دا د طالبانو سیستم ته ورته اداره بولي او وایي چې د پاکستان له اساسي قانون سره په مخالفت کې ده. د پاکستان په مرکزي سیمو کې داسې یو اقدام ساری نه لري، خو طالبانو په قبیلي سیمو کې له اسلامي شریعت سره سمې محکمې جوړې کړې دي. یونان نن د کډوالو یو بله ډله ترکیې ته بیرته واستوله. دا کډوال د هغې لانجمنې موافقې له مخې ترکیې ته استول کیږي چې اروپا د مهاجرت د څپې د کموالي په هدف کړې ده. تر دې مخکې د یونان له لیسبوس ټاپو څخه 202 کسان چې اکثره یې پاکستانیانو ترکیې ته بیرته ستانه کړی شول. بل لور ته بیا د سوریې د کډوالو یو نوې ډله له ترکیې څخه جرمني او فنلینډ ته رسېدلې ده. د اروپایي ټولنې او ترکیې ترمنځ د شویو موافقې له مخې انقره به ټول هغه کډوال بیرته مني چې په غیر قانوني توګه له دې هیواد څخه یونان ته اوښتي دي. اروپایي ټولنه به د دې په بدل کې له ترکیې سره مالی مرسته زیاته کړي، د ویزې په برخه کې به اسانتیا ورکړي او په اروپایي ټولنه کې به د دې هیواد د غړیتوب چارې ګړندۍ کړي. خو د بشري حقونو ډلې پر دې موافقې انتقادونه کوي او وایي چې ترکیه د دې لپاره لازم چمتووالی نه لري. او د سوریې د حکومت مخالفو وسلوالو د دې هیواد په شمال کې له داعش څخه یو ستراتیژیک خارګوټی نیولی دی. د سوریې د بشري حقونو ډلې چې له لندن څخه فعالیت کوي وایي د سوریې آزاد پوست تېره ورځ له داعش سره در سختو نښتو وروسته الرای خار ونیو. د دې خارګوټي په نیولو سره د حکومت ضد وسلوال له ترکیې څخه د اکمالاتو لاره هم خوندي کړې ده. د سوریې د حکومت ضد وسلوال د حلب ویشل شوي خار د نیولو لپاره هم هڅې تیزې کړې دي.
وړاندې د ازادي راډیو یا ادبي مجلې په پروګرام کې فرهنګي خبرونه لرو. مخکې تر دې چې دغه اونیس پروګرام خپور کړو، له افغان زده کوونکو سره مو له یوې ژمنې خبرو. د افغانستان د ځوانانو معینیت وایي چې په مرکز کابل او یو شمېر ولایتونو کې له خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو له 50 څخه زیاتو مؤسسو سره تړونونه لاسلیک کړي چې له مخې به یې ګڼو مستحقو او بېوزلو فارغانو ته په تخفیف او یا هم په وړیا ډول د زده کړو زمینه برابره شي. د ځوانانو معین سید کمال سادات په کابل کې بي خبري غونډې ته وویل چې دغه شان د هغو ځوانانو لپاره چې د کانکور په ازموینه کې شې نمرې اخیستي یو شمېر تشویقي پروګرامونه په پام کې لري. له کابل د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان راپور لري.
د افغانستان د ځوانانو معینیت وایي د هغو بې وطلو او مستحقو ځوانانو د لوړو زده کړو په برخه کې ژمن دی کوم چې د کانکور په اعلان شوو نتایجو کې ښې نمرې نه دي اخیستي او یا د خپلې خوښې وړ پوهنځیو ته نه دي بریالي شوي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معین سید کمال سادات د پنجشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې دغه ځوانان به یا په تخفیف او یا هم په وړیا ډول هغه خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو ته ورمعرفي کړي کوم چې تړونونه یې ورسره کړی دي.
ټول هغه ځوانان چې هغه د کنکور په ازموینو کې د خپلو خوښو پوهنتونونو پوهنځیو ته نه دي بریالي شوي، د ځوانانو چارو معینیت هغوی ته له پوهنتونونو سره قراردادونه وکړل، دوی به موږ په ډیر ښه تخفیف سره او یا هم په وړیا ډول اړوند پوهنځیو ته ورمعرفي کوو.
خغلی سادات دغه شان ویل هغه ځوانان چې د کانکور په اعلان شویو نتایجو کې په خطر اجراغلی دوی بورته دی واډونو او ساينډیکونو د ویشت پروګرام ترڅنګ په بهراني پوهنتونونو کې د زده کړې امکانات مولاټوي. د افغانستان د ځوانانو د موینیت د معلوماتو لمخې په پلازمینه کابل او یوشمیر ولایتونو کې له خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو له 500 څخه زیات مؤسسو سره تړونونه لاسلیک کړي دي چې لمخې به له 30,000 څخه زیات مستحق او بیوت فارغان په تخفیف یا هم وړیا ډول دوی ته د زده کړو لپاره ورمعرفي شي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د 1994 کال د کانکور د ازموینې نتیجې د تیرې یک شنبې په ورځ اعلان کړې چې له مخې د ټولو ګډون کوونکو 1,9,614 فارغانو څخه 85,013 دولتي پوهنتونونو او 46,906 نیمه لی دولتي مؤسسو ته کامیاب شوي دي. دغه شاند دغه وزارت د ورکړل شوی معلومات لمخې 15,455 کسان خصوصي تحصیلي مؤسسو ته کامیاب شوي او 2,933 کسان ناکام شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د یو شمیر خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د مؤسسو یو شمیر مسؤلین وایي چې په دې برخه کې د ژمنې ترڅنګ هڅه کوي چې د زده کړو د کیفیت برخه ته هم جدي پام وړاوي. د ګوهر شاد د لوړو زده کړو د تحصیلي مؤسسي او تن مسؤل نعیم افضلی:
تنها با امضا کردن
یوازې په لاسلیک سره باید د ټولنې رسنۍ او خپل وجدان سره لوبي ونه کړو. زموږ پیاوړتیا زموږ په کیفیت کې ده. هغه څه چې تبلیغات کوو باید خلکو ټولنې ته وړاندې کړو.
پر مردم و بر جامعه اور به تقدیم.
په افغانستان کې هر کال په ډیر شمیر ځوانان له 12 ټولګیو څخه فارغیږي چې ټولې دولتي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو ته نه جذبېږي. نو خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسې د دغه ځوانانو د لوړو زده کړو او د دوی د ارمانونو د پوره کولو لپاره هیلمن پنازایونه ګڼل کیږي. خو ویل کیږي چې په خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په یو شمیر مؤسسو کې لکه څنګه چې لازمه ده د زده کړو کیفیت ته پام نه کیږي، کوم چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت هم په تیره کې دا منلی او د سمون او بدلون ژمنه یې کړې ده.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
آزادی رادیویی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می و منی و مانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د څو پسرلنیو مشایرو رپورټونه اوري.
فلسطینی کې مارانی یو په بل زیر زبر کې نورې هرڅ په برات کې
د پکتیا پانتون د کرانی پانزی استاد مایل لاروی د خپل کتاب مونوګراف لیکنی او سیمینار په باره کې راته غږیږي.
زموږ اکثر محصلین د دې جرأت نه لري چې لیکل وکړي، خو دلته د جرأت په باره کې دوی ته لارښوونې شوې دي.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. په سر کې صفی الله ستانکزی د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د رحمان بابا پسرلنۍ مشاعره تر سره شوه. د وری د میاشتې په 13مه د رحمان بابا پسرلنۍ مشاعره د رحمان بابا لیسې د غونډو په تالار کې جوړه شوه. مشاعره د سرحدونو، قومونو او قبایلو د چارو وزارت لخوا جوړه شوې وه چې ګڼو شاعرانو او فرهنګیانو پکې برخه اخیستې وه. د غونډې په پیل کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام د سرحدونو، قومونو او قبایلو د چارو د وزیر ګلاب منګل لخوا ولوستل شو. په پیغام کې ویل شوی د رحمان بابا پسرلنۍ مشاعره چې زموږ لویو ادیبانو یې په شلمه پیړۍ کې بنیاد ایښی، د افغانستان د معاصر ادب د تاریخ یوه ښکلې پاڼه او د معاصر ادبي ژوند یوه ارزښتناکه عنعنه ده. زموږ اوسني شاعران باید د شعر د پخوانیو مسلمو استادانو په پیروي معنا او ښکلا دواړو ته پام وساتي او د شاعرۍ د ارزښتناک هنر له لارې ذوقونه وروزي او په فکرونو کې د اعتدال او په زړونو کې د مینې او عاطفې زړې زرغون کړي. ورپسې د سرحدونو، قومونو او قبایلو د چارو وزیر محمد ګلاب منګل خبرې وکړې. شعر او ادبیات د انساني ټولنې د غوښتنو او هیلو ځلانده هنداره وبلل او وی ویل چې په شعر کې د یو ملت ټول لوړ ارزښتونه پیدا کولی شو. وروسته آزاده مشاعره وشوه. شاعرانو خپل شعرونه ولوستل. د دې مشاعرې رپورټ په روانه خپرونه کې اوریدلی شئ. د هیواد د ځوانانو غوښتنې د سارک په کانفرنس کې طرح شوې. د وری د میاشتې په 14مه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو د معینیت د پروګرامونو د ریاست سرپرست حضرت الله شریفی د سارک د غړیو هیوادونو په کانفرنس کې چې په نیپال کې جوړ شوی و ګډون وکړ. د باختر اژانس د خبر له مخې په دغه کانفرنس کې د افغانستان، هندوستان، نیپال، سریلانکا، مالدیف، بوتان او پاکستان د هیوادونو د ځوانانو او مدني ټولنو استازي ګډون کړی و. په دې کانفرنس کې د افغانستان د ځوانانو غوښتنې د سارک د غړیو هیوادونو له استازو سره شریکې شوې او د سارک له غړیو هیوادونو وغوښتل شول چې د افغانستان ځوانانو ته د سارک په غړیو هیوادونو کې د زده کړو زمینې برابرې کړي. دغه راز د سارک د کلنی فرهنګي جشن په باره کې هم د افغان پلاوي لخوا ځینې موضوعات طرح شول. له عامه کتابتون سره د کتابونو مرسته وشوه. 1160 ټوکه کتابونه د عامه کتابتونونو ریاست ته وسپارل شول. دغه فرهنګي مرسته په سویډن کې د میشت افغان عبدالجبار فراز لخوا شوې ده چې د ده استازي د وري د میاشتې په 12مه د عامه کتابتونونو ریاست ته وسپارله. د باختر اژانس د خبر له مخې په دغه مرسته کې دینی، ادبي، فلسفي، ټولنیز، د ارواپوهنې، د اساساتو او تاریخي کتابونه شامل دي.
طبیعت چې وغوړېږي او معطره وږمه له کروندې، باغ او باغچې راولوځي د شاعر سړي په زړه کانې کوي. تېره اونۍ په څو ولایتونو کې په طبیعت او ژوند مینو شاعرانو خپل رنګین خیالونه د طبیعت له رنګینیو سره ملګري کړي وو. پروانه خبرونه کې د مختلفو ولایتونو د مشایرو رپورټونه لرو. پیلې په کابل کې د رحمان بابا له پسرلنۍ مشایرې کوو. نور حال زموږ همکار نورګل شفاق را کوي.
د رحمان بابا پسرلنۍ مشایره چې کلونه په خوا دود شوې وه، په وروستیو څو کلونو کې یې ډیوه تته غوندې وه. له نیکه مرغه سږ کال یو ځل بیا د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت لخوا دا ډیوه بله شوه. د وري د میاشتې په 13مه د رحمان بابا په عالي لیسه کې د ګڼو شاعرانو، لیکوالانو او فرهنګیانو په ګډون مشایره جوړه او ترسره شوه. په سر کې د ولسمشر محمد اشرف غني پیغام د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد گلاب منگل ولوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. دی رحمان بابا دی کلانی دودیز مشایره دی جوڑیدو پر مناسبت دی افغانستان دی جلالت باب جمهور رئیس پیغام خوشحال ایم چه دی سرحدون او قبایل و چار وزارت دی رحمان بابا دی پسرلانی مشایره دی جوڑولو بندوبست کرده دی. دی رحمان بابا پسرلانی مشایره کلیوی خواه دیو ادبی دود اوانانی پالنه ده، لبل خوا دیو داس لوی شاعر لمانځنه او قدردانی ده چې خپل خلکو او بلکې ټول بشریت ته یې د اخوت، محبت او صلح کل ډیر پیوړي پیغامونه لرلی دي. د رحمان بابا پسرلنۍ مشاعره چې زموږ لویو ادیبانو یې په شلمه پیړۍ کې بنیاد ایښی دی، د افغانستان د معاصر ادب د تاریخ یوه ښکلې پاڼه او د معاصر ادبي ژوند یوه ارزښتناکه عنعنه ده. امید دی چې زموږ اوسني شاعران د شعر د پخوانو مسلمو استادانو په پیروۍ معنا او ښکلا دواړو ته پام وساتي او د شاعرۍ د اغیزناک هنر له لارې ذوقونه وروزي او په فکرونو کې د اعتدال او په زړونو کې د مینې او عاطفې زړې زرغونه کړي.
د ولسمشر تر پیغام وروسته ښاغلي محمد ګلاب منګل خبرې وکړې او د ځینو نویو طرحو او پلانونو یادونه وکړه چې د هغو په عملي کېدو سره به د ځوانانو په ژوند کې ژور بدلون راشي. نوموړي د مشاعرې په اړه وویل:
د رحمان بابا پسرلنۍ مشاعره په هیواد کې یوه له خورا پخوانیو او پیژندل شویو ادبي میلو څخه وه چې هر کال به په کابل کې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت لخوا جوړېده. د بیلابیلو لاملونو له مخې دغه زوړ خو ښکلی ادبي سنت متاسفانه هیر کړی شو چې دا دی سږ کال یو ځل بیا د هیرتیا دوړې ترې وڅنډل شوې او تاسو قدرمند شاعران او د مینې او عاطفې استازی یې د شنه او سمسور چم میلمنه یاست. مونږ ډاډ درکوو چې د سرحدونو او قبایل چارو وزارت به په راتلونکو کلونو کې د خپلو امکاناتو تر بریده ټول هغه فرهنګي، ملي او افغاني محافل او مجالس بیرته راژوندي کړي کوم چې تر اوسه یو څه هېر شوي دي. دا دود به مونږ پالو، لا به یې ځلوو تر څو د دې وزارت په فرهنګي فعالیتونو کې شامل شي.
د معمول خلاف په دې مشاعره کې ویناوال کم وو. په پیل کې د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی خپل شعر ولوست. دلته تاسو د ښاغلي جهانی او د څو تنو نورو شاعرانو د شعرونو اوریدلو ته را بولم.
بسم الله الرحمن الرحیم. چون د پسرلنۍ مشاعره زب خپل یو مناجات چې د پسرلنۍ په مناسبت یا د نوي کال په مناسبت ویلې دي، زما د وروستي شعرو څخه دي، نو زب هغه ته ولولم. لوی خدای دې هیواد می نوې کال ور بختور کې، نورې هر شپه برار کې، نورې هر ورځ اختر کې، چې وروري وي چې خپل وي وي، چې شاګي کور په کور وي، د غمونو ورته شاوي او خوشي نور په نور وي، نور د غم اجیل ګور د ماتم زنی په ګور وي، یو وجود شي دا وګړي، یوې زړه کې، بلې سر کې، نورې هر شپه برات کې، هره ورځ ورته اختر کې، ښار او کلي سره ورسي، یوه مځکه پلرنۍ شي، یو له بلې میلمانه شي، بدی وکي پخوانۍ شي،
د وروري وبان سمسور شي پکښ شخ دښمنۍ شي لاله زارې کې دښتونه سر زرغونی هر ګدر کې نورې هر شپه برات کې هر ورځ ورته اختر کې لوی خدای لوی خدای چې تیاره شپې مو سهار شي دا وطن رڼا رڼا شي هر لویش کې شالمار شي نارنج ګلې هر ونه انار ګلې هر چنار شي موږ پر هر کال نوروز کې پر غلیم مو جوړ محشر کې نورې هر شپه برات کې هر ورځ ورته اختر کې نه کتار د جنازو وي نه کیندل وي د قبرونو چې نه بوی وي د باروتو نه غړومبۍ وي د توپونو نه واسکټ په ښار کې درځي او نه ویره له بمونو په هر کور کې ډیوې بلي هر شپې ته رڼا ورکې نورې هر شپه برات کې هره ورځ ورته اختر کې نه ښارونه تباه کېږي نه یرغل وي پر کېږدیو نه مېرمنې وي سرتورې نه پاکان وي د پګړیو نه په وینو سره لاسونه هم د خپلو هم پردیو چې سیالان سي له سیالانو خدای عقل یې رهبر کې نورې هر شپه برات کې هر ورځ ورته اختر کې چې دا شارې چې آبادې زرغونه مو شي دښتونه چې زلمي اتڼو ته ووځي چې راولړځوي غرونه شرنګا شرنګ شي د پاولیو په نوکریزو سره لاسونه هره پېغله یې ګلڅانګه هر زلمی یې شمله ورکې نورې هر شپه برات کې هر ورځ ورته اختر کې له پامیر تر هرې روده له ارغند تر بامیانه ولسونه سره خپل وي له هلمند تر بدخشانه واکې خپل وي ژوند یې خپل وي له زانګو تر ګورستانه په لستوڼي کې ماران یې یو په بل زیرو زبر کې نورې هر شپه برات کې هر ورځ ورته اختر کې لویه خدایه لویه خدایه د قومونو رهنمایه دښمني مو تر قیامته ورکې غواړو له دې ځایه مینه واچوه په زړو کې له نیستمنه تر بډایه هر زلمی مې راهوشیار کې هر جاهل مې سترګور کې نورې هر شپه برات کې هر ورځ ورته اختر کې
د ښاغلي وزیر د انتخاب مننې اوس د سرحداتو او قبایلو وزارت مسلکي معین ښاغلی عبدالغفور لیوان څخه هیله کوي چې دریځ ترشي او خپل شعر وړاندې کړي.
دا شعر سرلیک دی هغه ښکلې تللې ورځې ها وختونه تیر وختونه چې ایمان و لا په زړو کې نش پیدا کې د ټوپکو هلکانو په ترپکو جنکۍ مې په چکچکو څه وختونه تیر وختونه چې نکریزو کې لا رنګ وو د شپانه رباب تر څنګ وو چې ناونو کې رمې وې او نغریو کې لمبې وې ښه وختونه هغه ورځې چې به پلار بزغلي راوړل چمچمست به شنیلي راوړل د کور شاته به نارې شوې بنجاره به بنګړي راوړل هغه شپې په ستورو ښکلې چې دیوان به نور بندي وو د انا خوږو کیسو کې ښاپېرۍ به ګرځېدلې زموږ د ښار خړو کوڅو کې هغه ورځې تللې ورځې چې ملا به هم میانو د چړیانو به میلې وې په شړشمو غوړې څڼې د رنجو به یې وسمې وې هغه مستې خوږې ورځې چې جګړه وه خو د سترګو غلا به وشوه د مچکو چې به پټ دیدن ته ولاړو کرکړې بشوي د چرګو څو وختونه تیر وختونه شور ماشور د زاړه خارو چې ودان د سات منارو نه لونګي وې سیاسي شوي نه پګیرو د چا کارو هر وخانه د خدای ورځي چې پر خلو د عشق تورې چلا حسکو زمون ستورې چې هوښیار سړی وزیرو چې پاچاو د خدای سیورې هغه تللې ښکلې ورځې چې د مور د لاس ډوډۍ وه هغه تللې ښکلې ورځې چې د مور د لاس ډوډۍ وه ورنه ډکه بشکرۍ وه د چارماغو به لمن شوه د ممیزو به خولۍ وه هغه ورځې مې ارمان دی هغه شپې مې را یادېږي مورکۍ بیا د زنګون کېږده ستا کیسې مې را یادېږي من
وتلی شاعر شفیع الله بابرزای صاحب را غواړم چې خپل پسرلنی مخدور او شوخ شعر
راځي زړونه نړیوال کو پسل دې سیالي پکار ده د نړۍ سره وس وخت کې د شملې سیالي پکار ده همیشه به په دې سیمه او دې خاوره کې جنگ نه وي همیشه به په دې سیمه او دې خاوره کې جنگ نه وي نن د پولی دواړه خواته د ټپې سیالي پکار ده د مکتب د ورانولو د کتاب د سوځولو نوم دې ورک شي نن زموږ د بچي شاته د بخسې سیالي پکار ده پرمختګ پر وړي ګام دی څوک د چانه وروسته نه ځي په ټوپک د خاورې واورې د تختې سیالي پکار ده
ځوان شاعر چې زنګېدلی غزلې وایي ښاغلی جیلاني جران راغواړم چې خپل غزل دی خلک ګلان پرې د تعظیم شین دي د زور سړی دی خلک ګلان پرې د تعظیم شین دي د زور سړی دی خنجرې زل کوي په سره آس باندې پور سړی دی شورور می پرځي وایي وشنه یې بلا شو درته خد په څنګ کې مې ولاړ داسې غمخور سړی دی د باور ملا په هر سړي مه تړه وګوره چې د باور ملا په هر سړي مه تړه وګوره چې څوک د کنډو دی څوک د کلي څوک د کور سړی دی په هر انداز په هر قدم دې پام وي ډېر روڼمخیا دلته چې یو ځلې څوک ټوک شو بیا نو ټوک سړی دی شریبی دی د خپل کرم او ستم منځ کې دې انډول وساته نازک جلال نه د اوبو دی نه د اور سړی دی
په دې برخه کې محمد عیسی جانان څخه هیله کیږي چې د ستر شي او خپل شیر تاسو ته وړاندې کړي
د مشران انځورو او مشران په اجازه چیرن دې سوځوم دې لګریوان سره یو ځای زړګیا خخوم دې دارمان سره یو ځای مودې شو دې قلم می د غزل ویو ته هم دې دمینه در دراشه لدرمان سره یو ځای ساقی را اوڑا جانونا نور دستا پا مذب اوڑم زمون امام گناه کری ازان سر یوزای یوزی را میرا وڑای ماوی خل را لخوگا که دخلی جاولی را گری سر لبان سر یوزای
پننګرهار کې ځوان ادبی بهیر لتیرو دریو کلونو رئیسی د خپل ونیزو غونډو ترڅنګ هر کال د ګلو هار په نوم مشاعره جوړوي. سږ کال هم په همدې نوم مشاعره جوړه کړې وه. زموږ همکار باز محمد عابد دې مشاعرې ته ورغلی. د رپورټ ته اورېدلو بلنه درکوم.
راغس پر لے زمنگ وطن تا دا گلنو سرا غی گئی ڈکا دا زمنگ دار ماننو سرا تا تسبین غر سلام کری تا تا گدر سلام کری تا تا دلبر سلام کری منگے پسر پیغلی عدد کا گدرنو سرا غی گئی ڈکا
دا خوشال مومن لہنجری نراوطل دا ترنم دا ننگرہار دا اطلاع تو فرہنگ ریاست دا غنڈو لطال لار سخرا وتله چرته چې ځوان ادبی بهیر د ګلوهار په نوم خپل کلنې مشاعره جوړه کړې و او په لزګونو ځوانو شاعرانو پکې خپل شعرونه وویل. د ځوان ادبی بهیر مشر محمود خزان مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دا دریم کال دی چې دوی د ګلوهار په نوم کلنې مشاعره جوړوي او ځوان شعري استعدادونه ټولنې ته وړاندې کوي.
ننګرهار د علم ادب زانګو د ګلونو خار دی نو په کار ده چې په دغه پسرلی موسم کې د ګلونو په موسم کې دغه مشاعره وي نو موږ هم په همدې هیله به یو چې دغه مشاعره لا ژوندی وساتو او هر کال دغه مشاعره ترسره
په مشاعره کې په لزګونو شاعرانو خپل شعرونه وویل چې د اکرام الله وقار او درویش ازل د شعرونو نمونې ستاسې په وړاندې ګدو.
اکرام وای دې رنگ دې داسې زیړ ولی اکرام او اکرام او شپتا سب قربان
د محبت نه کنارو کې بشون سنگ ویزار ترا توایا غرغرو کې بشون سنگ ویزار زه ک شاعر شمه نازکی بیا وسما پوشی چې په جنون او فلسفو کې بشون سنگ ویزار د ځن کدن ورسته شیبه د پختون دغه نارا خدایا یا خدایا د امن په جامو کې بشون سنگ ویزار
په مشاعره کې زنو شاعرانو په ترنم هم غزلی وویلې چې د خاطر درمان په غږ کې یو نمونه وړاندې کوو.
په هر وصال په هر دیدن د خپل زړګي پوڅلی راټول دردونه په قلار قلار او شندما هر شپه خپل نظر په لار لار او شندما.
لیکوال او مدنی فعال ډاکټر اسدالله خالص خوخي سرګند کړ چې په ننګرهار کې ځوان شعري استعدادونه واوریدل.
دلته د تنقید ځوانانو نن موږ واوریدل ډېر خکلی خکلی پیغامونه لرل ډېر راغنده پیغامونه لرل. بل خواله په دې کې دی چې دا په داسې یو شاعرانه موسم کې چې طبیعت تاسینی چې په ننګرهار کې هره خوا هغه خپله لورونه کړې ده د پسرلی موسم دی د نن دا میده میده باران او په دغه باران کې بیا دغسې شاعرانه محافل جوړول زمونږ په څېر جنګ ځپلې او د ویر او د خوابدیو نه ډکې ټولنې ته د راغنده پیغامونو هغه پیلامه ده. د دغه پسرلی تر تمامېدو پورې باید هره اونۍ دغلته موجود بهیر په دغه برخه کې لږه خواري وکړي تنظیمې کړي او لا پسې ډېر شي موږ بلای استعدادونه وپېژنو را میدان ته بشي.
د ځوان ادبی بهیر چارواکي وایي چې دوی به د خپلو اونیزو غونډو ترڅنګ هر کال د ګلو هار مشاعره جوړوي او ځوان شعري استعدادونه به راپیدا کوي او ټولنې ته به یې وړاندې کوي.
په پکتیا کې هم پسرلنۍ مشاعره ترسره شوه. د دې مشاعرې طنزیه شعرونه په زړه پورې دي. نور حال له پکتیا زموږ همکار داود تپان راکوي.
د پکتیا ولایت په مرکز گردیز کې د ودان افغانستان ګوند ولایتي دفتر للوري د روښانتیا په نوم مشاعره ترسره شوه. په دغه مشاعره کې چې د پکتیا ولایت لسګونو شاعرانو او د شعر مینوالو ګډون کړی و شاعرانو بیلابیل نظمونه او شعرونه ولوستل. شاعرانو په دې مشاعره کې د خپل ذوق سره سم پسرلنی هنري سنجیده نظمونه او غزلې واورولې. فیض الله مالګین یو لغو شاعرانو څخه و چې مشاعره یې په طنزي شعرونو رنګینه کړه.
او چې نیستی شي ورین تاندای په کور کې نه وي په قرار به یې زړګای په کور کې نه وي
او وردی وردی با یو غاگ ور باندې کیږي وردی وردی با یو غاگ ور باندې کیږي د چا وړه د چا لرګای په کور کې نه وي او لاس خالی وي نه په قرض را پیدا کیږي امانت صاحب لاس خالی وي نه په قرض را پیدا کیږي خلته مال کا اور ډبلای په کور کې نه وي او دغه ستونزې مشکلات اروم اروشته دغه ستونزې مشکلات اروم اروشته کله یو کله بل شای په کور کې نه وي او د هر څه نه به دا باده وي مالګینه چې په خوله دی ورور او زوای په کور کې نه وي او چې په خوله دی ورور او زوای په کور کې نه وي
یوازې مالګین نه و چې په دغه مشاعره کې طنزي شعرونه د دوی د شعر مینوالو ته واورول غلام طاهر افغان هماغه شاعر و چې په مشاعره کې ځوانانو ته د طنز په جامه کې نغښتی خپل فکر ور ورساو دا مشاعره جوړونکي او ودان افغانستان ګوند ولایتي کمیټې مسؤول نصیر غورزنګ وویل چې د دې مشاعره له جوړېدو یې هدف خلکو ته د روښانتیا د فکر ورکول و
دغه د روښانتیا مشاعره په سرلنۍ مشاعره وه د روښانتیا تر سرلیک لاندې وه او د ودان افغانستان ګوند د پکتیا ولایتي کمیټې له لورې په لاره اچول شوې وه دغه د مشاعرو آغاز و یا د مشاعرې شروع وه چې انشاءالله دغه کال به راتلونکی کال به د روښانتیا کالي
ده دا هم وویل چې دوی به دغه لړۍ د نورو ټولنیزو او اجتماعي کار نو په چوکاټ کې وغځوي او داسې به نه شي چې دغه لړۍ په همدغه ځای ودروي
کندوز چې پسرلی پرېدي او غاټول ګلانو دښتې لکه سرې غالۍ فرش وي شاعرانو یې سږ کال د ریدي ګل رڼا ته مشاعره جوړه کړې وه د مشاعرې نورال د کندوز زموږ همکار اجمل آریان راکوي
په کندوز کې د ریدي ګل کلنۍ مشاعره ترسره شوه شعرونه خو د شاعرانو او لیکوالانو لخوا ډیر ویل کیږي همدارنګه مشاعرې هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې جوړیږي خو د کندوز ولایت دغه شاعرانه او سمسور چاپیریال چې د هر انسان روح ته کومه مینه او رنګ ورکوي نو ښایي د دې ولایت د دښتو د ریدي ګل له برکته وي د تیرو کلونو په څیر سږ کال بیا د کندوز ښکلی او سمسور ولایت د شاعرانو فرهنګیانو لیکوالانو ژورنالیستانو او د شعر د مینهوالو کوربه و او دغه ولایت د شاعرانو په ښکلو غزلو او شعرونو یو ځل بیا له مینې ډک شو سږ کال هم په دې مشاعره کې د ګڼ شمیر لرې پرتو ولایتونو څخه میلمانه راغلي وو چې دغه شان مشاعرې او غونډې کولی شي د شاعرانو او فرهنګیانو ترمنځ همغږۍ غښتلې کړي په مشاعره کې یو شمیر شاعرانو په ټولنه کې شته ستونزې د شعر په ژبه بیان کړي
دادې آزادې خورا داد جګورو وطن داد ننګیالو وطن داد ننګیالو وطن داد ننګیالو وطن داد ننګیالو وطن
اے دا رئیس صاحب سیکرټری خوږی خبرې دی شکرې په سلام دیدر تنختری او غمبر وهی لکه کوترې او خوار مامورین در تبس حسش خون وهینو لا مننه
په کندوز ولایت کې د پسرلی ادبی او کلتوري ټولنې مشر عزت الله پامیر ازادي رادیو ته وویل د ریدي ګل د لسمه مشاعره ده چې په دې ولایت کې د یادې ټولنې لخوا جوړیږي
ریدي ګل مشاعره کندوز ولایت کې پسرلی ادبی کلتوري ټولنې لخوا جوړیږي د مشاعرې ته د افغانستان د مختلفو ولایتونو تخار بغلان مزار جلال آباد لغمان کابل وردګو او د نور ولایتونو د پیلن شاعران راغلي دي او همدارنګه د کندوز د مختلفو ولسوالیو په سلګونو شاعران او د شعر او ادب مینوال پکې ګډون
په دې ولایت کې د پسرلی ادبی او کلتوري ټولنې مرستیال ګل رحیم نیازمن ازادي رادیو ته وویل چې د دې مشاعرې هدف دا دی څو د هیواد مختلفو ولایتونو فرهنګیانو شاعرانو او خلکو ترمنځ ورورولۍ او دوستی زیاته شي
د ریدی ګل په نامه باندې دغه مشاعره چې د پسرلی کلتوري ټولنې د خوانه جوړه شوې ده هدف هم دا دی چې په سیمه کې د خلکو ترمنځ روابط ټینګ شي دوی راشه درشه ولري دوی د یو بل سره احوال شریک کړي د یو بل په فرهنګي غونډو کې ګډون وکړي او ترمنځ تفاهم مینه او ورورولي رامنځته شي
لدی مشاعره څخه راغلو میلمنو پوره خوند واخیسته ځکه مشاعره یو آزاد مشاعره و او نږدې ټول شعرونه وطني او حماسي وو
کلک مور د ټول هیواد د زړه سره زموږ لکندهار تر هرات او تر خیبر زموږ ستاد غیرت غرونه تل حسک دی په جلال کندوز
موزنم عالم او انجینریا ترجمان د ملک چا تلم تولې اس اي دا کارنامې وینم د
ډېر مننه.
د دې غونډې یو تن ګډونوال شاعر اسماعیل کلیوال خپل نظر د ریدی ګل مشاعرې په اړه داسې څرګند کړ.
دا هغه څه دي چې زموږ ټولنه دې ته ضرورت لري چې شاعران باید همدغه شي نور ولیکي تر څو خلک د شعر د لارې ملي وحدت او ملي یووالي ته وهڅوي او د افغانستان د جوړولو لپاره له دې شعر له لارې خدمت.
کندز میشتي فرهنګیان وایي چې تر پخوا په دې ولایت کې د شعر او ادب غوټې مخ په غوړېدو دي چې مینهوالې هم تر پخوا څو برابره زیات شوي دي. لیکوال او شاعر غلام حیدر حیدر بیا وایي دغه ډول غونډې کولی شي د خلکو ترمنځ اړیکې پیاوړې کړي او د خلکو په منځ کې د سولې او ثبات لپاره هیلې زیاتې کړي.
چې دا مشاعره نه تنها زموږ د ادب او د فرهنګ د لا غوړېدو پراختیا په برخه کې ډېره مؤثره تمامېږي. دلته سره مختلفو ولایتو لکه د بغلان، تخار، د کندز لیکوالان او شاعران راغلي. د دوی په منځ کې د هماهنګۍ او همغږۍ فضا رامنځته کېږي. نیک اقدام بولم دا کار.
د یادولو ده دا چې هر کال د ریدی ګل مشاعره د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې لخوا په کندز ولایت کې جوړیږي، خو نوموړي ټولنه په دغه ولایت کې په مختلفو برخو کې خپل فعالیتونه کوي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
نه پوهیږم چې پاچا ولې د باران اوبه څښلې وې. ناجیه صاحب یې حکایت راوروي. وابه ورو چې په دې کې څه راز و.
د مرکزی یونان د ایوا ټاپو ولسی حکایت. ډیره زمانه پخوا یو خیار او نرم خویه سلطان اوسېده چې په خپل رعیت خورا ګران و. سلطان یو نجومی ساتلی و چې ده ته به یې د ستوریو او هوا په باره کې معلومات ورکول. یوه ورځ نجومی دربار ته ورخطا راننووت او پاچا ته یې وویل په لنډو ورځو کې یو خطرناک باران را روان دی. د دې باران اوبه که هر چا وڅښلې په احمق سړی بدلیږي. په کار ده چې د ځانونو غم وکړو. عقل پاچا سمدستی امر وکړ چې د پاچا او درباریانو لپاره د په سلطنتۍ ماڼۍ کې د اوبو یوه لویه سرپوښلی زیرمه جوړه شي چې چارواکي د حماقت د باران له ورېدو وروسته ورنه استفاده وکړي، څو په دې ډول د ملک د کارونو د سمې اجرا لپاره د نور کله غوندې هوښیار واوسي او خلک ورنه خوشحاله وي. د نجومی لاټکل سره سم باران وشو. تر دې وروسته پاچا او نورو درباریانو یوازې د سربوخلي زیرمې وبس خلی چې احمقان نشي. پاچا او درباریان یو خيار پاتې شول او نور خلک احمقان شول. د حکومت کسان که هم د نور کله غوندې خيار وو او د خلکو خیر یې غوښت، خو خلک ورنه د پخوا برعکس خوشاله نه وو. خلکو ناخوښي ورځ په ورځ زیاتېده او پاچا چې تر ټولو هوښیار و درباریان یې راوغوښتل او ورته وویل چې حکومت د تورې په زور یوازې د لنډ وخت لپاره ساتل کېږي. که غواړو چې د ډېر وخت لپاره حکومت وچلو نو خلک باید خوشحاله وساتو. ما د دې لپاره راغوښتي یاست چې د خلکو د خوشحالولو لپاره لارې چارې ولټوئ. پوره درې ورځې وخت لرئ چې په دې موضوع غور وکړئ او له خپلې وروستۍ فیصلې مې خبر کړئ. درباریان درې ورځې د پاچا د ماڼۍ په لویه کوټه کې ناست وو. د خلکو د راضي ساتلو په مختلفو طریقو یې غور وکړ او ټولې لارې یې وسنجولې. په درې مازیګر چې پریکړې ته سره ورسېدل پاچا ته ورغلل. ورته ویل صاحب، موږ د خلکو د خوشحالولو لاره وموندله، خو ویره راسره ده چې تاسو یې په اورېدلو په قهر نشئ. پاچا چې ډېر هوښیار او نیکخویه سړی و ورته وویل نه نه، ولې به په قهرېږم؟ څوک چې د مشورې په خبره په قهرېږي هغه احمق وي، او ما خو څه د باران اوبه نه دي څښلي چې په احمقانو کې راشم. درباریان ورته وویل موږ صاحب دې نتیجې ته رسېدلي یو چې د خلکو د خوشحالولو لپاره په کار ده چې ستاسې په شمول موږ ټول د باران اوبه وڅښو، ځکه احمق خلک د هوښیارانو په حکومت کې ناراضه وي، خو د ځان غوندې کسان چې ورباندې واکمن وي بیا مشکل نه لري. پاچا چې تر ټولو هوښیار سړی و د درباریانو د مشورې په حقیقت سمدستي پوه شو او نوکرانو ته یې امر وکړ چې د باران اوبه راوړئ.
د پکتیا پانتون د کرنې پانځي استاد لیکوال او شاعر اسماعیل لاروی په دې ورستو کې د مونوګراف لیکنې او سیمینار په نوم په 150 مخونو کې یو کتاب لیکل دی چې د علمي خبرندوی ټولنې لوري د دوام ځل لپاره چاپ شوی دی. د دې کتاب په اړه زموږ همکار داود تپان له ښاغلي لاروي سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
لاروی سی په پیل کې د مونوګراف لیکنې په اړه راته وایي ضرورت څه و سیدا کتاب تاسو چاپ؟
دا خو تیر کال د پکتیا پوهنتون کرنې پوهنځي د ځنګلاتو طبیعي منابعو په ډپارټمنټ کې د سیمینار په نوم باندې موږ یو سات لرو. دا سات یې ماته راکړی و د ادارې لخوا ماته راکړل شوی و چې د دې سیمستر او د دې کال په اوږدو کې به زه د سیمینار په باره کې محصلینو ته معلومات ورکوم. نو ما وړوکی چپټر برابر کړی و بیا د پوهنځي رئیس او استادانو همدا ډول محصلینو غوښتنه وکړه چې دا چپټر باید په کتابي بڼه چاپ شي. نو له یو څه تغیراتو وروسته مو چاپ کړ. هغه په کم وخت کې خرچ شو یا د محصلینو ضرورت دې کتاب ته دا چې په هر پوهنځي کې نږدې هر پوهنځي کې د مونوګراف یا د سیمینار په نوم باندې 7 محصلین په وروستي کال کې لري. نو زیات محصلینو دې کتاب غوښتنه کوله. دوباره اوس چاپ شوی دی د علمي خپرندوی ټولنې له لوري چې یو څه زیاتونې هم پکې شوي دي او سمونې هم پکې شوي دي.
لاروی صاحب، مونوګراف لیکنه او سیمینار په ډیر کم وخت کې ډیرو لوستونکو ته ورسېد یا محصلینو ته ورسېد، هغه که په نورو ولایتونو کې پکتیا کې و، په دې کې تا کوم مواد راټول کړي دي چې هغه د پوهنتون د محصلینو ضرورت پوره کولی سي په نورو کتابونو کې نشته؟
د ګل رحمان رحماني هم د مونوګراف په باره کې یو کتاب چاپ شوی و چې د زیاتو محصلینو استفاده ترې وکړه او ګټور کتاب و. په دې کتاب کې د هغه سره به توپیر دا وي چې دلته مثلا ځینې نوي موضوعات راخیستل شوي دي. زموږ اکثره محصلین د دې جرات نه لري چې لیکل وکړي، خو دلته هغه د جرات په باره کې دوی ته لارښوونې شوي دي. یا دوی نشي کولی چې یو موضوع وغځوي، د موضوع د غځولو په باره کې دوی ته معلومات ورکړل شوي دي چې څه ډول کولی شو موږ موضوع وغځوو، یا فرعي عنوانونه څه ډول غوره کړو. د فرعي عنوانونو بېلګې هم راوړل شوي دي او هم د فرعي عنوانونو د پیدا کولو لارې چارې هم ورته ښودل شوي دي. همدا ډول د مونوګراف موږ څه ډول ترتیب کړو، د ترتیب یې هم هغه د وزارت د لورې چې کومه لایحه یا کوم لاره چې محصلینو ته ښودل شوې ده هم هغه پکې راغلی ده، او هم هغه یو څه د له دې سره تغییر او بدل لاره او چې د موږ له کلیشې نه هم راوځو دا لارې هم ښودل شوې دي. نو دا هغه څه دي چې فکر کوم له نورو کتابونو سره چې په دې اړوند لیکل شوي دي یو څه توپیر به ولري.
د کتاب په 14 مخ کې موږ یو څه یوه پاڼه وینو په دې لیکل شوي دي: پښتۍ د افغانستان اسلامي جمهوریت د لوړ زده کړو وزارت، پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځی، د بادغیس د پستې ځنګلونه لیکونکی رحمت الله رحمت، لارښود استاد پوهیالی خانزاد ګل زادای. خو په نورو مخونو کې بیا د ادبیاتو د نور د پښتۍ جوړې شوي دي، یعنی ټول پوهنځي محصلین
مخکې مو یادونه وکړه چې په اکثریت پوهنځیو کې د څلورم ټولګي محصلین د سیمینار یا د مونوګراف په نوم باندې 2 ساعتونه لري، او دوی کولی شي چې د ژورنالیزم پوهنځي محصلین هم کولی شي له دې کتاب نه استفاده وکړي، د زراعت پوهنځي محصلین هم کولی شي، ادبیاتو محصلین هم کولی شي. هغه کوم د لیکلو چوکاټ چې د مونوګراف او ترتیب کوم ډول کېږي دا نسبتا سره ورته دي، فقط هغه موضوعات به بیل وي. لکه څرنګه چې تاسو دا یاده کړه د بادغیس د پستې ځنګلونه، دا د ځنګلاتو او طبیعي منابعو د ډپارټمنټ اړوند موضوع ده. خو د شوري په اړه باندې یا د لغتو په باره کې چې زموږ د سیمې یو د محلي ادبي ژانر ده، نو دې په باره کې هم معلومات راوړل شوي دي، خو هغه بیا د ادبیاتو اړوند ده. همدا ډول د کالم لیکنې په باره کې هم مثال راوړل شوی دی چې د ژورنالیزم اړوند دیږي. نو دا هغه موضوعات دي چې په بېلابېلو پوهنځیو پورې اړه لري، او یو پوهنځي ته یو خاص ډپارټمنټ ته دا کتاب نه ده ځانګړی شوی.
تاسو کومه تشه احساس کړې وه؟ د کومې تشې د ډکېدو لپاره مو دا اقدام وکړ؟ په کومو پوهنځیو کې
کوم ستون سر خلک مخ
مخکې مو یادونه وکړه چې مخ یو د ضرورت په اساس باندې مجبور شي د ضرورت په انځم اصلین ته داسې مواد برابر کړو چې هغه د سیمینار او د مونوګراف په باره کې دوی عقل نه دومره څه واخلي چې خپل سیمینار تهیه کړي یا مونوګراف ولیکي په دې مجبور کړي وو چې موږ دا مواد برابر کړو. او دویم دا چې ځینو ملګرو او د استادانو غوښتنه دا وه چې د کتاب بڼه باندې چاپ شي ځکه په دې کې باندې ما تر اوسه پورې خواري کړې وه چې یو داسې څه وړاندې شي چې مثلا په واقعي معنا باندې پوهېږي چې مونوګراف څه ډول لیکل کېږي ولې لیکل کېږي موضوع څه ډول انتخاب شي فرعي عنوانونه څه ډول انتخاب شي ماخذونه څه ډول واخیستل شي له کومو کومو ماخذونو څخه استفاده وشي دا ټول هغه څه دي چې محصلینو ته پکې ښودل شوي دي. مثلا مخکې به زموږ چې مونوګرافونه لیکل کېدل یا سیمینار به لیکل کېده هغه ډیزاین به هم ډیر بې خوند و د دې باره کې هم معلومات راکړل شوي دي. پښتۍ به هم د ګلدار چوکاټونه به ترې تاو شوي وو چې موضوع سره به هېڅ تړاو نه لري. په دې اړه لارښوونه ورته شوې ده چې پښتۍ باندې باید تصویر څه ډول تصویر راوړل شي کوم تصویر باید د پښتۍ له عنوان سره راوړل شي. نو دا هغه څه دي چې زما په اند باندې که چېرته محصلین استفاده ترې وکړي د یو خدای د مونوګراف لیکنې او د سیمینارونو د رایه کولو هغه کلیشهیي دود نه به راوتلي وي او بل دا چې یو څه به زده کړي وي. زموږ اکثره محصلین تر څلورم ټولګي حتی له پوهنتونه فارغېږي خو د یوې مقالې لیکلو توانایي نه لري. دلته د مقالې لیکلو د سیمینار د مونوګراف لیکلو او د یو موضوع په اړه باندې بحث کولو لارې چارې موږ ته ښودل شوي دي چې مثلا یو موضوع څه ډول شروع شي څه ډول باندې باید پیل وشي د موضوع دا هر څه په دې کې راغلي دي. خدای دې وکړي چې محصلینو په ګټه شي.
وروستۍ پوښتنې په توګه وایي یوه ستونزه سي په ټولو پوهنځیو کې موږ لیدلې هغه دا داسې زموږ د پوهنتونونو نه محصلین فارغېږي حتی ځینې استادان کېږي بیا د املایي ستونزې لري او ځینې نورې ستونزې هم لري یا د لکه تاسې ویلې مقاله لیکلو یا د خپلې برخې یو موضوع وړاندې کولو کې دوی ډېرې ستونزې لري. دغه ستونزې مشخصا تاسې په ګوته کړې دي املایي تېروتنې او نور تاسې په دې اړوند څومره شیان ارایه کړي په دې کتاب؟
او په دې کې مثلا لیکنښې راغلي دي د لیکنښو په باره کې معلومات وړاندې شوي دي کامه څه ډول کوم ځای کې ښودل کېږي یا پای د پاینو کې کومه نښه استعمالېږي قوسونه څه ډول استعمالېږي کوم ځایو کې کارول کېږي دا هم پکې راغلي دي. د یګانو کارونه هم پکې راغلي ده همدا ډول دي دا هم پکې ښودل شوي دي چې موږ قیاسي واحدونه مثلا یو څوک وایي چې لس متره مساحت لري خو دا که په هغه کې ولیکل شي یوه لویه اشتباه یا لویه تېروتنه ده. د سطحې لپاره یا د سطحې د اندازهګیري لپاره موږ متر مربع واحد لرو همدا ډول د حجم لپاره متر مکعب واحد لرو یا د وزن لپاره کیلوګرام د مایعاتو د اندازهګیري لپاره لیتر لرو. په دې باره کې هم معلومات ورکړل شوي دي چې له داسې اشتباهاتو او تېروتنو نه باید محصلین ډډه وکړي ځکه چې که دا اشتباه په سیمینار یا مونوګراف کې وړاندې شي او هغه څوک چې استفاده له دې مونوګراف څخه کوي که په راتلونکي کې وګوري چې مثلا یوه خونه لس متره مساحت لري دا خو لویه تېروتنه ده هغه څوک چې استفاده ترې کوي هغه نه پوهېږي چې دا لس متره څه ښودلی دي تورې ښودلی دی عرض یې ښودلی دی څه ښودلی دي خو که چېرته مې لس متره مربع یا دولس متره مربع یا شپاړس متره مربع داسې وښودل شي راتلونکي کې به په سم ډول باندې استفاده ترې شوي. نو دا هغه څه دي چې هغه د لیکنیز ډول باندې که چېرې محصلین ورته متوجه واوسېږي چې هم قیاسي واحدونه دي هم د کنښې دي هم هغه د کلماتو سمه کارونه ده کلماتو سم لیکل دي زموږ اکثره محصلین هم د کلماتو لیکلو سره نه بلد دي دې ته باید زیات متوجه شي. په دې کتاب کې هم ټینګار شوی ده چې مثلا د څوک مونوګراف لیکي دا مونوګراف درې زره څلور ځله له بشپړولو وروسته که ولوستل شي هغه املایي تېروتنې به کمې شوي وي او بیا که داسې یو څوک دوی دوست ولري ملګری ولري چې هغه په ادبیاتو باندې پوهېږي له هغو سره دا خپل مونوګراف شریک کړي نو فکر کوم چې تر ډېره به هغه لیکنیزې غلطۍ یا لیکنیزې تېروتنې سمې شوي.
مننه لارو
تاسو هم مننه
چې د جانان سره لایو سم خون چکو نه خدای د سفر دی کولو نا ګل کړې خدای د سفر دی کولو نا ګل کړې چت جانان سن لایو سم پونچکو نا خدایا دس پر دی گلو نا گل پے خدایا دس پر دی گلو نا گل پے سمسور کری رنگ چد جان پتش تو خور کری گنچا گنچا چه هر ور بل کری جست چه زوان نی پل پا پل کری چه غریونی ولی پکی هم پکری رق سنا خدای دست پر لی گلو نا گل دایا دس پر دی کلو نا گل پے چیتا جانان سن لیو سم پونچکو نا دایا دس پر دی کلو نا گل پے دایا دس پر دی کلو نا گل پے
شیبا پا شیبا دورزی تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر وو ل ازادي رادیو ووري
بچے ری گریوان گردن تر چو بچے ری گریوان گردن آ پھر بجڑ